د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره یم او د ونې د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته ځانګړی د ازادي و مورسته مرابولم. نن خبرېږي چې استرالیا د نړۍ تر ټولو ښایسته ښوونځي د جوړولو جایزه خپله کړه. چینایي ځیرک روباټونو نه هم خبرېږي چې د جرمونو مخنیوی به کوي او حتی د مجرمانو سکینینګ او تعقیب به هم ترسره کوي. خو تېره اونۍ افغانستان او نړۍ کې هم مهمې پیښې شوې دي چې په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د حقانی او کندهاري طالبانو ترمنځ لوی درز. د خلیل حقانی په جنازه کې وراره سراج الدین حقانی ګواښ کړی چې له چا سره یې دښمني نشته خو که څوک کار پرې لري نو بریدونه او جګړه خلک له ده نه زده کوي.
موږ په شخصي روغدا شخصي دښمني خو خدای هم د وساتي د مارت چل د جنگ چل د مقابلې چل د خلک د موږ نه زده کوي.
دا امارت مو مضبوط وي متحد به وي په حق لار روان وي د الله دین به نافذ وي او د هېڅ ظالم پروا به نه کوي.
ناشی د طالبانو د اختلاف سدي ځکه کوم جاري فرد چې دې وزارت ته داخل شوی دی یا به طالب داخل کړی وي او یا به خپل طالب وو.
خو دغه وجه کېدل زما په خیال د حقانی سراج حقانی لپاره یو ستر ګواښ ستر زیان دی او د نوموړي هغه د مشورې او د نوموړي تر شا یو بالښت یا دیوال تقریبا هغه له منځه ولاړ.
سوریا کې له طالبانو د روشن فکر سپین بیرغ غلبه. د محمد الجولانی واک ته رسیدلی ائتلاف انتقالي حکومت اعلان کړ. وسلوالي له خارونو بیرته وستلې دي او د فردي ازادۍ او ترڅنګ خونځي او پونتونونو ته هم اجازه ورکړې ده.
موږ خو د افغانانو په حیث طالبانو ته بار بار ویل او څرګندونه چې ملي مشروع او مسؤول حکومت د ټولو افغانانو سره جوړ دی. خو دې ونه منله. دې هغه کتازیه خپله پیښه کړه او اوس به گزارونه د ډېرو نورو سرچینو څخه دوی خوا راتلومي.
تم خوشحاله چې نظام مخته وړي، تم خوشحاله حکومت لري، پهلوان زنده خوش است. همدا بی غیرتی او د خیټې د کول دومره دریم وعده کول همدا نظام دی ته وایي، حکومتداری هم دی ته وایي. هغه سلفیان چې تاسو ته مشرکین او بدعتیان وایي، سلفیانو په نز اهل تصوف دا بدعتیان او مشرکان دي. نن تاسو په هغه باندې جشن لمانځئ، دا سیګنال تاسو ته د قطر نه درکړل شوی ده چې جشن ولمانځئ، مبارکیانې ورته ورکړي، اتڼونه وکړي.
او د طالبانو پر ضد د 2 افغان سیاسي جریانونو ائتلاف دوی هم وایي چې افغانستان ژغورو، خو مبارزه به سیاسي وي. ځینې ورته خوشبینه او ځینې د څیرو له تکرار اندېښمن دي.
ښځینه ډاکترانو موجودیت دی، ښځینه نرسانو دا خو په یوه جامعه کې په جمله د واجباتو کې راځي، په جمله د ضروراتو کې راځي. تاسې ولې دا کار کوئ او چې کله هم د دین په نامه یې ولې کوئ؟
او طالبانو ویل چې موږ د چا سره خبرې وکړو، دوی خو لس ډلې دي. اوس دا بهانه نور پر طالبانو ودرېدله. دا لس ډلې اوس تقریبا تر ډېره ځایه په یوه ډله اوښتي دي، بغیر د یوې یا دوو ډلو څخه چې پاتې دي هغه به هم د هلو ځلو په نتیجه کې د دې غټ چتر سره یو ځای شي.
بیا هم ستړي مشي. که څه هم ظاهرا نپړه داعش خراسان ډلې پر غاړه اخیستې، خو داسې ښکاري چې د طالبانو خپل منځي اختلافات د خلیل الرحمن حقانی په وژل کېدو سره بربند شوي او اوس نه یوازې دا چې د پټولو څخه پکې پاتې نه دي، بلکې د دغه اور د راسختې دو وړاندوینې زیاتې کړې دي. د طالبانو خپل منځي سرچینې ازادي راډیو ته وایي اختلاف یې د حکومت د څرنګوالي په اړه موجود و. اوس نه یوازې دا چې د خلیل حقانی وژنه د هغه د وراره خلیفه سراج الدین د تیرې اونۍ له نیوکو سره سر لګي، بلکې خلیل حقانی په خپل هم د طالبانو له مشر سره د کندهار د تیرې اونۍ په غونډه کې توندې نیوکې کړې وې. د خلیل حقانی په جنازه کې وراره سراج الدین حقانی خبرداري ورکړه چې دوی له چا سره شخصي دښمني نه لري، خو که د جګړې خبره شي نو بیا دا ډول بریدونه او جنگونه خلک له دوی نه زده کوي.
موږ په شخصي روغدا شخصي دښمني خو خدای هم د وساتي د مارت چل د جنگ چل د مقابله چل د خلک د موږ نه زده کوي. موږ شي شخصي فکر نه لري چې د چا لپاره مبارزه کړې د قرباني مکړې عظیم رب چې کوم دی عظیم رب چې دی عزیز انتقام دی الله جل جلاله انتقام واخلي خو صرف دې خپایم چې دا کمزوری عمل چا وکړو کاش کې دې ته هیڅ کړی وای چې چې خلیل خو د کفارو دښمن وو 5 میلیونه جایزه امریکایانو ورکړې شو مسلمان دښمن خدای نه وو تاسو څه په دې باندې غاټه کمې وکړه ولا چې یو مسلمان می شهید کو
خلا د سراج حقانی د پاره خلیل حقانی یو مربی وو یو استاد وو او تل د تر شاولاړو او مشورې ورکولې او بالخصوص په خپل چون دي سراج اکالی عمر کم ده د خلیل اکانی دی یو جهادي ټول کورنۍ غړی ده د اکانی شبکې یو راغند کردار وو د طالبانو په بیرته راتګ کې نو پیغو باندې جلال الدین سراج الدین اکانی باندې وزیر داخله باندې یو څه فشار زیات چې دغه ټولو چیلنجونو ته وګور کې په داسې حال کې چې اویل کېدو چې خلیل حقانی یواز یو له هغه کسانو چې معتدل دریځ یې لرلو او په کابل کې چې کوم اوس جهادي پخوانی مشران یا د پخوانی جمهوریت مشران پاتې دي د هغو پاتې کېدلو کې هم د خلیل حقانی او د سراج حقانی یو رغند رول و د یو سپینګر حیثیت یې لرلو نو زما په خیال په مجموع کې شاید د طالبان دپاره مشران د لاس ورکول یو عادي امر وي خو دغه وجود کېدل زما په خیال د حقانی سراج حقانی د پاره یو ستر ګواښ ستر زیان دی او د نوموړي هغه د مشورې او د نوموړي تر شا یو بالښت یا دیوال تقریبا هغه له منځه ولاړه او دقیقا دا د داعش لپاره یو بریالیتوب ده چې هغه وروسته له ډېره وخته دوه یو نیمو کلونو بیا په دې کامیابۍ کې چې داود مزمل د مزار شریف د والد د وجل کېدو نه وروسته بیا دغه ډول یو عمل ترسره کوي.
د طالبانو د حقانی شبکې دغه سرچینه ازادي رادیو ته وایي دوی په دې فکر نه دي چې خلیل حقانی به دریم لاس یا دایښ وژلوي، بلکې د دوی له ابتدایي پلټنو داسې ښکاري چې دا برید د دوی په حکومت کې دننه یوې قوي او انحصارګرې ډلې په ډېر سیستماتیک ډول ترسره کړی دی. سرچینه وایي ځانمرګ بریدګر څو ورځې وړاندې هم د کډوال وزارت ته راغلی، خو د نورو پلټنو لپاره د وزارت د امنیت ټوله شبکه تر پوښتنو لاندې نیول شوې ده چې څنګه د برید په ورځ د دوی سکینرونه خراب شوي یا خراب کړای شوي وو. بلخوا د طالبانو په سیاستونو آگاه سرچینې وایي د خلیل حقانی مړینه به سراج الدین حقانی د هیبت الله د ډلې پر وړاندې کمزوری کړي او د طالبانو په حکومت کې به د اصلاحات او نرمۍ د غوښتنې غږونه هم خاموشه کړي. خو په وینا یې د طالبانو ترمنځ به هغه اختلافات هم اوج ته ورسوي چې حقانیانو د ملا هیبت الله له ډلې سره د توندلارو پالیسیو په رابطه له پخوا نه لرلي دي.
نو زه دا په ډاګه ویلی سم چې د خلیل الرحمن مرګ ناشی د طالبانو د اختلاف څه دی، ځکه کوم جاری فرد چې دې وزارت داخل شوی دی یا به طالب داخل کړی وي او یا به خپل طالب وو، ځکه موږ په چیرو درونیمو کالو په متواتر ډول دا خبره کړې ده چې طالبانو مابین کې مخالفین وجود لري، داعش وجود لري او د همدغو داعشانو چې په توسط باندې چې طالبانو په صفوف کې موجود دي دوی اداره کوم عملیات کوي. موږ عملانا وینو چې طالبانو د درونیمو کالو څخه په خپلو صفوف کې د تصفیه پروسه شروع کړې ده. دغه تصفیه په حقیقت کې د همدغو ناخوالو د دفع په خاطر ده چې نن موږ دا دي ملان نتیجه د خلیل الرحمن په مرګ باندې یا د منځ وړلو په نتیجه کې احساس کړل.
د خدای له قهر نه څوک خلاصېدلای نشي، نه په دې دنیا نه په آخرت کې. دا د خلقت قانون دی، دوام قانون دی، څه چې کوي هغه بری وي. دا ټول دینونه هم دا وایي، ټول مذاهب هم دا وایي، انسانیت هم دا وایي، عرفانیت هم دا وایي چې که بد کوي بد بوینه. تاسو خپل اعمال او نتیجه ګورئ. طالبه ذبیح الله مجاهد وایي چې دا کارونه هغه څوک کوي چې یوازې دوی خپل ځانونو ته مسلمانان معلومیږي او نور ورته مسلمانان نه معلومیږي. د افغانستان د 15 میلیونه خاص مسلمانان نه معلومیږي، ځکه طالب ته خو یوازې ځان مسلمان دی. ته خو هغه کار کوي د کفر ټاپه ولګوه، د ملحد ټاپه ولګوه، انسانان ووژنه، که موږ هغه کار نه ستا سره کیږي ولې پر دې خفه یې؟
او دا سخکاری چې په سوریه کې د تحریر الشام په مشرۍ غالب شوی ائتلاف د طالبانو برعکس د زور لاري واخ خپلول نه غواړي، بلکې د انتقالي حکومت لاري د اساسي قانون د جوړولو او د ګوندونو پرامنځته کولو د ټاکنو په ترسره وی د واک د مشروع لیگ مانور ترسره کوي. که څام طالبانو دغه ائتلاف ته د سپین کلمه دار بیرغ لرلو لامل د کشران ورونو په توګه د حکومت د جوړولو توصیه کړي او د ویبل سپین بیرغ ډلې د واک ته رسیدلو جشنونه منځلي. خو ظاهر ته په کتو د سوری غالبه شوی وسلواله ډله تر اوسه په هیڅ اقدام کې له طالبانو سره مشابهت نخي. د دغه ډلې مشر احمد الشرع ابو محمد جولانی په لومړني فرمان کې لباس او د کالیو طرز د خلکو خزو شخصي حریم بلل او د متمدن جامع د جس په توګه لخپل وسلوالو څخه په دې اړه خلکو سره د زور زیاتی نه کولو امر کړی دی. د غرازی له خارون نخپل وسلوالو ته د وتلو امر کړی. خو د اسد رژیم نظامی اردو او پولیسو او مامورین ټول دندو ته بیرته وربلل.
دوی یو ډول فکر کوم چې طالبانو تجربې نه د طالبانو د ناکامۍ نه د عدم رسمیت پیژندلو نه هغوی یو ډول درس او عبرت واخیستو. هغوی په راتګ سره میرمنې باندې بندیزونه ونه لګول، عمل یې اعلان وکړو چې دین د خلکو شخصي معامله ده او په جبر باندې دوی نه غواړي چې دین لکه طالبان خلکو باندې نافذ کړي او یا هم نور داسې مسایل وڅېړي چې هغه د دوی د رسمیت لپاره لارا ډکولی شي. نو زه فکر کوم چې ایدیالوجي په لحاظ شاید دوی یو بل ته نږدې وي، خو د سوریا چې کوم مقاومت ده په هغه کې نشتالستان هم شته ده، اسلامي عذاب هم شته ده او د کردانو یو داسې ګروپ ده چې هغه حتی اوس هم د میرمنو مقاومتي ګروپونه لرل چې په هغه کې به میرمنو عسکر وي پکې یا به پکې کار کولو. نو دا یو د طالبانو سره اصلا د مقایسې وړ نه ده. البته هغه کله چې اوس دوی په حکومت کې راوستي دي اکثره یې تعلیم یافته او د عالي تحصیلاتو د عصري تحصیلاتو لرونکي دي. نو زه فکر نه کوم چې دا وخت به بالفور سوریه چې نوې حکومت هغه به طالبانو په سرنوشت اخته شي. خو بیا هم نړیواله ټولنه دا هر څه ډېر په دقت سره څاري او نه غواړي چې دغه په سوریه کې هم د طالبانو ډول یو حکومت تکرار شي او نه هم د سوریه دا نوي ګوندونه او حزبونه او مقاومتي ګروپونه چې واک ته رسېدلي دي دا هغوی غواړي چې نړۍ سره ځانونه په ټکر کې واقع کړي.
احمد الشرع همدارس د امر بالمعروف ادارې په نارتي هم ټینګار کړی او زیاته کړې ده چې واکمن باید یوازې هغه احکام پر خلکو تطبیق کړي چې د امت اجماع پرشته ده. نور دې د په وینا له مسلمانانو نه واکمن منافقان نه جوړي، نه هم ځانګړي امر بالمعروف ادارې ته اړتیا شته. د احمد الشرع لخوا د اسد رژیم پر ځای پاتې صدر اعظم تواک پر خودل، د هغه درناوی د ملي بیرغ پر ځای پر خودل او د یو انجینر محمد بشیر په مشرۍ د یو متخصص ماستری او دکتورا لرونکو کابینه جوړونه هم د نړیوالو په شمول د افغانانو لخوا ستایل شوې ده، چې لامل یې هتا یو شمېر طالب مشرانو هم خپل ویناو کې د دغه حکومت والی مثال ورکړ او خپل رهبرۍ ته پر خلکو د ظلم او جبر او دیکتاتوري د بس کولو توصیه کړې دي.
بل کې چې دا څه مو کمزورتیا کوي په دې کې فکر داس نه کوي چې نه نن نه وروسته زه واکمن یم که مو خبره څوک مني ودي مني که نه یې مني هېڅ اسمان نه پړنګي نه ته خدای ته مسؤول یې. الله جل جلاله دې تا نه پوښتنه کوي حضرت عمر د تم هو وخت کې ایوبنا چې د دین نه منحرف ته وي څو بیا داسې کار ونه کما هغه مشفي یاد دي که موږ لپاره دا احساس په کار دی. نن ملت داسې شوی دی چې دا ازمایښتونه دي د څلوېښت پنځوس کاله دا تورې ارمانونه ورباندې راتلل. خلک د خپل برخلیک د خیر فیصله نه شوی کړی.
موږ خو د افغانانو په حیث طالبانو ته بار بار ویل او څرګندولم چې ملي مشروع او مسؤول حکومت د ټولو افغانانو سره جوړ کړي، خو دوی ونه منله. دوی هماغه یکتازي خپله پیشه کړه او اوس به گزارونه د ډیرو نورو سرچینو څخه د دوی خوا را درومي او هلته به وضعیت تر ډیره بریده د دوی په نفع نه اوسیږي. او متاسفانه چې د افغانستان خلک او د خپله د افغانستان دولت به د دې نه تر ډېره بریده متضرر شي. طالبان خو د افغانستان باره کې فکر نه کوي، د افغانستان دپاره برنامې نه لري، دا ټولو ته جواب ده. خو د دوی د کلونو له اثره به افغانستان ډېر متضرر شي متاسفانه.
ستا ولس خو به دا درې کلو کې په خېټه باندې موړ نه ده. دا اوس په افغانستان کې یو پنځه شپږ نفر او کورنۍ لس نفر او کورنۍ لس زره د میاشت عاید نه لري، لس زره نه چې پنځه زره افغانۍ عاید نه لري، پنځوس ډالر نه لري. تم خوشحاله چې نظام مخته وړي، تم خوشحاله حکومت لري، پهلوان زنده خوش است. همدا بې غیرتی او د خیټې ډکول دوم او دریم واده کول همدا نظام دی ته وایي، حکومتداری هم دی ته وایي. هغه سلفیان چې تاسو ته مشرکین او بدعتیان وایي، د سلفیانو په نزد اهل تصوف دا بدعتیان او مشرکان دي. نن تاسو په هغه باندې جشن لمانځئ، دا سیګنال تاسو ته د قطر نه ده کړل شوی چې جشن ولمانځئ، مبارکیانې ورته ورکړئ، اتڼونه وکړئ. وخت به دا ثابت کړي چې سوریه د کومې خواته روان ده.
او که څه هم د طالبانو پر وړاندې هیڅ سیاسي وسلوالې جبهې لا تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې، خو تازه د طالبانو مخالف او شاوخوا دوه دېرش ګوندونه او جریانونو د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مجمع په نوم یو نوی ائتلاف اعلان کړی چې د افغانانو په وینا ځینې څیرې خلکو ته د باور وړ نه دي. د دغه نوي ائتلاف غړي وایي د مجمع د جوړولو موضوع جګړه نه ده، خو د خبرو اترو له لارې به له روان وضعیت څخه د افغانستان د ژغورنې لپاره لاس په کار شي. پلویان هم وایي ملي مجمع خورا پیاوړی کورنۍ او بهرنۍ ملاتړ لري چې وبکولی شي د افغانستان اوسنۍ ستونزې ته د حل لار عمومي. پخوانی جهادي مشر او د افغانستان د ژغورنې ملي مجمع غړي عبدالرب رسول سیاف په دې اړه مراسمو کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د خلکو د حکومت په جوړولو کې مرسته وکړي.
توپک ته ضرورت نه لري، اسې چې د ولس مازی اشاره ورته وشي د ټولو زړه درته ډاک ده، بل ورځ به بل مصیبت جوړ وي. خو موږ سره فکر داده، موږ سره نظر داده چې که د افغانستان مشکل د فشار له لارې حل شي، د زور له لارې حل شي، بیا هم مخالفتونه پاتې کیږي.
د دې مجمع د اعلامیې له مخې په مجمع کې د صلاح الدین ربانی، کریم خلیلی، رشید دوستم، محمد محقق، سرور دانش، رحمت الله نبیل او احمد مسعود په ګډون یو شمېر جهادي او سیاسي څېرې حضور لري. د طالبانو حکومت بیا تر دې مخکې ویلي چې پخوانی سیاسي شخصیتونه د افغانستان د خلکو لپاره ازمویل شوي دي، خو د دې ډلې د حکومت په ضد نوی ائتلاف داسې حال کې جوړیږي چې یو شمېر خلک په ځانګړې توګه ښځې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان له وضعیته شکایت کوي او د وضعیت د ښه کېدو او بدلون غوښتونکي دي.
دا هغه څه دي چې جهانیانو او خپل طالبانو دواړو په دې مسله کې همیشه تبصرې کولې. جهانیانو ویل چې مخالفین د طالبانو باید یو سخت جوړ کی، یو چتر جوړ کی، او درغه چتر لاندې باید ټول سره یو ځای شي. دا تقریبا دا هغه سوال په جواب کې یو مهم او اساسي قدم اخستنګو. او طالبانو ویل چې موږ د چا سره خبرې وکړو، دوی خو لس ډلې دي. اوس دا بهانه نور پر طالبانو ودرېدله. دا لس ډلې اوس تقریبا تر ډېره ځایه په یوه ډله اوښتي دي، بغیر د یوې یا دوو ډلو څه چې پاتې دي هغه به هم د هلو ځلو په نتیجه کې د دې غټ چتر سره یو ځای شي. نو زه دا ویلی سم چې د افغانستان د خلکو دپاره، د جهانیانو دپاره کیدای شي چې د طالبانو په مقابل کې د یو نوي بدیل د منځته راوړلو دپاره ډېر ښه موقع وي. زه دا نه وایم چې خامخا به بدیل د همدغې شورا څخه یا دغه مجمع څخه په وجود راځي. حداقل که دا مجمع د هر چا شاته ودرېږي، کیدای شي د خلکو په رضایت، د خلکو په غوښتنه، د خلکو په مشوره، د یو لوی جرګې په موجودیت کې وکولای شي چې د افغانستان لپاره آینده زحمت تعین کړي.
او په داسې حال کې چې امریکا په سوریه کې د مسکو له ملاتړه د برخمن بشار الاسد د رژیم پر ځوون کې ائتلاف له انتقالي حکومت جوړولو هرکلی کړی دی او ویلي دي که یو مشروع حکومت یې رامنځته کړ نو په رسمیت به هم وپیژني. بله خوا د روسانو پارلمان هغه لایحه پاس کړې ده چې له مخې افغان طالبان د مسکو له تور لیسته وځي. د تصویب شوې لایحې له مخې نورو ترهګرو ډلو ته هم اسانتیاوې په پام کې نیول شوي چې د مثال په ډول که یوه ډله په روسیه کې په رسمي توګه ترهګره ونومول شي، محکمه کولی شي هغه په لنډ مهاله توګه له دغه لیسته وباسي. خو د دې لپاره چې د دوما د استازي او جرګې دغه تصویب شوې لایحه پر قانون بدل شي، د مشرانو جرګې تصویب ته هم اړتیا لري او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم باید توشیح کړي. د چارو شنونکي وایي د روسیې دا اقدام شاید په سوریه کې د امریکا د اقداماتو ځواب نه وي، خو ټینګار هم کړی دی که روسیه د طالبانو لپاره د دې لایحې د توشیح اقدامات چټک کړي نو دا به واقعا په سوریه کې د روسانو ضد ډلې سره د امریکا د تعامل او نزدېکت ځوابي عمل وي. بلخوا د طالبانو خارجه وزارت په یوه اعلامیه کې د روسانو د پارلمان لخوا د دې لایحې د تصویب هرکلی او مننه کړې ده چې له مخې به یې طالبان د روسانو لپاره د ترهګرو ډلو له لیسته ووځي. خو روسیې لاوار د مخه دا په ډاګه کړې ده چې د ترهګرۍ له لیسته د طالبانو ایستل د دوی لپاره د مشروعیت ورکولو معنی نه لري.
د روسیې د فدراسیون دولتی دوما چې په افغانستان کې د ولسي جرګې معادله ده، په لومړي قرارداد کې هغه د قانون طرحه چې د یو تعداد وکیلانو لخوا وړاندې شوې وه، او د هغې په ترڅ کې به نوی قانون دا مجال ورکړي چې ځینې تروریستي سازمانونه د امنیتي ادارو په پیشنهاد کېدای شي چې د دې لست څخه ووزي. خو دا قانون په عین وخت کې داسې ماده هم تسجیلوي چې که چیرې امنیتي مراجع لازم وګڼي نو هغه سازمان کېدای شي بیرته راداخل شي په دې تور لست کې. دا به څه تغییر ولري؟ مثلا د طالبانو په اړوند چې په دې فهرست کې اوس مهال د یو تروریستي سازمان په نوم داخل دي، تر هغه ځای چې زه قضاوت کولی شم او زه څېړم حوادث، نو دا به کوم بنیادي تغییر په هغه عمومي لوی سیاسي تعامل کې چې د روسیې فدراسیوني اوسني حاکمیت سره، یعنی د طالبانو د امارت سره لري، کوم خاص ځانګړی بنسټیز بدلون را نه ولي؟
او په افغانستان کې د جمهوری نظام له سقوط وروسته په لومړي بار د ډاکټر غنی لومړی مرستیال امر الله صالح او اوس ورپسې د مقاومت په نوم د طالبانو وسلوالې جبهې مشر احمد مسعود د امریکا کانګرس ته وربلل شوی دی. د امریکا په کانګرس کې د ترامپ پلوی غړي ټیم بورچت تر دې وړاندې امر الله صالح ته رسمي بلنه استولې او هغه د افغانستان ولسمشر یاد کړو چې په جواب کې خاغلی صالح له خپل همکارانو سره د مشورو یادونه کړې او بلنه یې منلې ده. اوس خاغلی ټیم بورچت ویلي د مقاومت جبهې مشر احمد مسعودي هم وربلل او د طالبانو نور مخالفانو ته به هم امریکا ته د ورتلو بلنه ورکړي تر څو ورسره د افغانستان د وضعیت، د طالبانو رژیم او د افغانستان راتلونکي په اړه بحثونه وکړي. تر دې وړاندې جنرال سمی سادات هم د افغان پرزیدلیو ځواکونو په استازیتوب د امریکا کانګرس ته وینا کړې وه.
ریاست جمهوری امر الله خان صالح دا وت سوی دی او همدارنګه وت ستین نن موږ یو خبر ترلاسه کړی چې په دې قطار کې به احمد مسعود چې د متحدې جبهې مشر دی دا هم دا وت سوی دی، او یقین لرم چې یو تعداد نور سیاسیون او د جبهاتو خلک به نور هم دا وت چې امریکا ته، ځکه نور حالت دې ته ورسېدی هغه څه چې طالبانو باید کړی وای د دوهې د توافقاتو بعد او دوهې د توافقاتو پر ټولو مادو باندې واقعا عملی ګامونه اخیستي وای. متاسفانه هغه ونه کړ. د طالبانو رویش د افغانستان د خلکو په مقابل کې ورسره بلې ډیر د تشدد سره پر مخ روان دی. فساد هم په اخلاقي معیار هم په مادي معیار په دواړو صورتو کې په ډیر جدیت سره مخ روان دی. د خلکو حقوق ته بشول نه کیږي، حقوق بشر هر وخت نقصیږي او د خلکو په حق ظلمونه کیږي، بې ځایه مالیات اول کیږي، دا غتسیږي د تشدد طالب سره محروم کیږي، د الکانو کریکولم د مکتبو ټول واقعا تر تر لاندې دی. ته امکان دی چې د مکتبو په اکله کندهار مچرتاب فیصله وکړي مکتبونه ټول بند کړي. نو په دې اساس دا ویلای شو چې نور د جهانیانو او سره په سر راغلي دوی مجبور دي چې پر طالبانو فشار وارد کړي او طالبان یا ولارې تراولي او یا د مخه لیر کړي، بل دوه ملار نسته. نو زه فکر کوم د دوغو مخالفینو راتګ و امریکې ته او د دوی سره ناسته راوړل په حقیقت کې پر طالبانو باندې باندې د فشار یو اله ده، او د دې فشار په نتیجه کې به طالبان اصلاح ته راځي او یا به د مخه چپیږي.
او سم ټولنیز شبکې په ټولنیز رسنیو تیر ونې افغانستان او نړۍ کې د ګڼو اسلامي وادونو د خلکو ترمنځ د سوری وضعیت باندې پراخ بحثونه وشول. افغانستان کې ګڼو خلکو سوریه کې د دیالس کلن نیابتي جګړې په ختمېدو خوشحالي کړې ده. ګڼو طالب پلو افغانانو بیا د اسد د رژیم سقوط د افغانستان د جمهوریت له سقوط سره تشبیه کړی، خو ګڼو نور ویلي د سوری خلکو هغه خوشحالي ومندله چې د طالبانو د اول وار سقوط نه وروسته د کابل خلکو لیدلې وه. دوی خبرداري ورکړه چې د طالبانو رژیم به هم د بشار الاسد په څیر د خلکو د ځورونې حساب ورکوي او بالاخره به بیرته د افغانستان ولس ته هر څه پاتې کیږي. خو اوس کې بیا د طالبانو پلویانو د سوریې د تحریر الشام او دیموکراتیکو ځواکونو بریا هم منځلي او طالب فعالان د تحریر الشام سپین بیرغ ته زیات خوشاله ښکارېدل. البته د دوی د نرمۍ نه ډکو اعلانونو ته بیا د طالبانو مخالفانو فعالانو زړونه خوړلي او ویلي دي چې په ترهګرو کې هم د نور ملتونو بخت تر افغانانو ښه دی، ځکه د دوی په وینا د نور ملتونو ترهګر حتی د افغانستان له ترهګرو باشرف او متمدن فکر لري.
زه چې
بلخوا تیر ونی هم په ټولنیزو رسنیو د کورمه پاړه چنار موضوع لا تا دوا و دغه سیمه ته د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشرانو د ورغلی پلاوی درن هرکلی شوه دی دی سیمه د پښتنو په جرګه کې تللی ملک نصیر اپریدی د پاړه چنار په خلکو غږ کړی چې خپل منځ نه د پاکستانی ریاست جاسوسانو او پلوی کسانو باسي او د پښتنو ترمنځ روغه جوړه باید د پښتنو په قانون وکړي. د جرګی بلغړی مفتی کفایت الله بیا ویلی د دوار قومونو ترمنز به د پښتنو درنه تیګګدی او د روغ جوړې د پروسې هیڅ تګلار باندې افشا کیږي تر څو یې دریم لورې چې اشاره د پاکستان ریاست ته د په وینا د روغ جوړې د حد سات سبوتاج نکی. پړچنار کې د پښتنو قبیلو ترمنز جګړه د میاشت خورا درنه اشو چې لزګونه پښتانه پکې وژل شي او له 200 زیات کسان پکې ژوبل دي. ملت پالو د دې جګړې د پارونی پړه د پاکستان پر حکومت باندې ورچولې ده.
دا چې مونږ د پړه جنار خلکو نه تیګه غواړو تیګه یو دکان دی هغه پسې په زموږ یو پلان دی چې زه انتهایی معذرت سره اوس چې بیانولې اوس یې بیانوم بیا نقصان کوي او مونږ چې تیګه واخلو بیا مضبوط یو ضمانت ورکړو او مخکې چې تیګې ناکام شي دي هغه نه یو عبرت او درس اخلو. ما دا امید ده چې ان شاء الله چې مونږ چې کوم مستحکم قدمونه اوچت کړي دي او ښه نیت راوړې دی مونږ دا سر ته ورسو او په ضلع کورم کې به ان شاء الله امن راشي.
او په افغانستان کې د نیمه لوړو زده کړو د موسساتو په بندولو سره فعالانو تیرونې ټولنیزو رسنیو باندې د طالبانو د مشرانو هغه وادي عامه بحث تر وړاندې کړي چې دوی په کې افغانانو سره د زده کړو د ملاتړ ژمنې کولې. د دې منځه د طالبانو د قانون پخوانی وزیر او د سری میاشتي اوسنی رئیس شهاب الدین دلاور څرګندونې ډیر لاس په لاس شو چې له امریکا سره د سولې د مذاکراتو په مهال رسنیزو بحثونو کې ټول علوم په هر مسلمان باندې فرض بللی او د دوی ډلې د خزو او نارینه لپاره د تعلیمي شرایطو په برابرولو باندې مکلفه بللی.
د کوم عمر ادا چې په خزو فرض وي موږ باور لرو موږ ایمان لرو علم هم په خزو باندې فرض ده. رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی طلب العلم فریضتون على كل مسلمين. دي كل مسلمين كلمه په اتفاق د علماو نر او خذو دواړه ته شامل ده.
خلکو ویلي طالب مشران باید اوس د خپل پخواني سرګندونو جواب ورکړي چې آیا خلکو ته درواغ ویل ک اوس بل څوک راغلی او د دوی د کړي وادو برعکس امرونه او حکمونه ورکړي. او د نړۍ له ګډ ګډ نجالي خبرې بیا د دې چې طالبان په کابل کې سپین چپنی امر بالمعروف محتسبین لري په چین کې بیا د ار ټي جی په نوم داسې په مصنوعي ځیرکتیا سنبال روباټونه جوړ شوی دي چې کوڅه په کوڅه به ګرځي او د لوی وړو جرمونو مخنیوي وکړي. د ار ټي جی د روباټونو لوګن کمپنۍ جوړ کړی دي چې خطرناک حالاتو کې له انسانانو او په تیر له پولیس سره خاص مرسته کولای شي. دا روبات چې په وچه لمده او حتی په خټو کې 15 کیلومتر پر ساعت چټک ځغاستل شي که جګ ځای را پریوزي یا هم څلور ټنه پورې درنه نظر به وخري له هیڅ ستونزې سره نه مخامخ کیږي. دا روبات سنسر کمرې لري چې د مجرمانو تعقیب انځورونه او ویډیو جوړونه او د مجرمانو د څیرو پیژندنه کې کار ورکوي او پولیس ته ویډیو او انځوري ځسنه دستولې شي. او که څه افغانستان کې دا څلورم کال د چپرنجونو خونځي تړلې دي خو استرالیا بیا د ټولو نړۍ د تر ټولو ښکلي خونځي د ودانۍ درلودونکو هیواد اعلان شو. د استرالیا په سیډنی کې د ډارلینګټن خونځي ودانۍ د ټولو نړۍ د سګنی کال تر ټولو ښکلي ودانۍ شوه او دا ویاړي د سنگاپور د مهندسۍ نړیوال فستیوال کې ترلاسه کړ. په داسې حال کې چې د نړۍ 240 نورې ودانۍ هم دې جایزې ته شارټ لیست شوې وي. د خونځي تیر کال له خښتو جوړ شوی چې د باسکټ بال لوی میدان او لوی بڼ هم لري. دا ودانۍ د ورځې د لمر رڼا حتی فلټر کوي او په اړه انجینران وایي چې دا په نړۍ کې د خونځي تر ټولو نوی ډیزاین دی چې د نوي اثر ټولې تقاضاوې پکې عملي شوې دي. او په همدې سره د نن اوم ورځ عمران غړم هر اونۍ له سعید شینواري سره د ازادۍ لپاره سپو د پیښو متفاوت تحلیل لپاره خپل اوم ورځ مه هېروئ.
Thank you. مثلث د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
په دې خبرونه کې د سوریې، افغانستان او پاکستان د وضعیت یو پرتله کوو. په سوریه کې د دسمبر په اتمه د بشار الاسد رژیم سقوط شو. د الاسد د کورنۍ نږدې نیمه پیړۍ واکمنۍ د نږدې دوو اونیو په ترڅ کې نسکوره شوه، تقریبا د افغانستان د جمهوري نظام په څیر، چې طالبانو د 2021 کال د اګست په 15مه نسکوره کړ. توپیر په دې کې دی چې په کابل کې طالبانو خپل حکومت جوړ کړ، نورې پکې نه دي شریک کړي، او په سوریه کې د بشار په ځای د هیئت تحریر شام البشیر ته د موقت ادارې واک سپارل شوی دی. او د یاغیانو د همدې ډلې مشر محمد الجولانی په خپل واک پلاس کې نه دی اخیستی. هیئت تحریر شام د خپل ګوند بیرغ، چې یو مخ د افغان طالبانو د بیرغ په څیر دی، د سوریې د ملي بیرغ څنګ ته ایښی دی. الجولانی د امر بالمعروف په اړه ویلی دی چې پخوا محتسب ندن زمانې د پولیس په څیر و، نو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم د یوې ادارې د جوړېدو پلوی نه دی. دغه سیاستو واشنگتن هڅولی چې ممکن د حکومت په رسمیت وپیژني. پاکستان بیا له سوریې سره له دې پلوه ورته دی چې په دغه هیواد کې هم د حکومت مخالف وسلوالو جګړې تیزې کړې دي. رابشم بحث او له میلمنو به دغه ډول نور شبهتونه واورم، او بیا به نتیجه واخلو چې دا درې سره هیوادونه د یو بل له پیښو څه زده کولی شي. مخکې تر دې چې د خبرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په یوټیوب کې وڅارئ، په فیسبوک کې وګورئ، او خپل نظر را سره شریک کړئ. رابشم د خبرونې میلمنو ته پخوانی افغان ډیپلوماټ چې په ماسکو کې ډیپلوماټ او غوث جان باس د سکایپ له لارې له کاناډا را سره دی، او دلته په سټوډیو کې په مشال رادیو کې زما همکار ګل ایاز را سره دی. شرخ له دواړه جان باس صاحب، کلمړی له تاسو واورو، کچیرته تاریخ ته وګورو، په 1900 کلونو کې چې په منځني ختیځ کې کوم تحولات راغلي دي، هغه تقریبا په ټول منځني ختیځ کې ل سورین ولې تر یمن پورې خپل تاثیرات لرل، مثلا لکه د باس ګون چې په یو هیواد کې ورسته البته بیا را ورسته حاکم شو، په بل کې حاکم شو، په بل کې هم. لیکن اوس ځینې کتون کې داسې نظر لري چې د سوریې پیشه ممکن حتی تر افغانستان او پاکستان پورې هم خپل تاثیرات وشیندي. ستاسو څه نظر دی؟
لږه شکل چې دغه سی یو وی کړلی نړۍ کې چې اوس مهال تر مخې یو هر ځای کې هر اپ په یو ځای نه په یو ځای په یو بل کې پاتې یا مخصوصا تاسو کې مطلب کا زموږ چې ډېر اوس ټکنې دی او سي پزیر دی هم خو افغانستان باندې هم د اوسني سوریې کې په کې روان دي، هغه به هم خپل تبعات لري په افغانستان. خو خبره دا ده چې د افغانستان پی کې کېدای شي هم تبعات ولري په سوریې منځني ختیځ په ټولې توګه، ځکه چې داسې چې ژوند ښیي او حوادث ښیي دا هېوادونه سره د دې چې سوریه د جغرافیې د نظره یو څه لرې ده، ژبه متفاوته ده، خو تاریخي ارزښتونه دي، دا هغه پدیدې دي چې موږ ګلوبل سره ډېر سره نږدې کوي. هماغه تاسو وویلې د عربو په نړۍ کې چې هغه پېښې وروسته دغه استعمار یا کلونالیزم د دورې نه رامنځته شولې، په سوریه کې هم یو ورته جنبش رامنځته شو د باس په نوم، چې هغه یو سوسیالیستي کومونیستي اړخ د باسا.
جان باس صاحب، او باسا زما مطلب دا و چې فرضاً پخوا چې په سوریه کې کوم تغییر راغلی ده، فرضاً په عراق تاثیر کړی ده، د عراق په کویت تاثیر درلود، او په تقریبا هغه د عثماني امپراتوري وروسته دا ټول له یو بل متاثر شول. لیکن په اوس وخت کې د دوی تاثیرات څه دي؟ فرضاً فاطمیون په سوریه کې جنګېدل، د فرزان چې په دې کې ځینې افغان شیعه هم د راپورونو له مخې حالت له هغوی سره یو ځای او په سوریه کې جنگیدل، او د پاکستان په برخه کې ویل کېږي چې زینبیون په سوریه کې جنگیدل. نو کله چې د وحواد وسلوال په یو بل وطن کې جګړه کوي، او بیا د حکومت په ضد جګړه کوي، او هغه حکومت نسکوره کیږي، نو دا تاثیرات بیرته دې خواته باید ژر خپاره نشي.
افغانستان ها چا چې د لوګو رامنځته کړه چې په سر کې ایران دی او کېدای شي چې د پاکستان چې پاکستان یو انګلیسي او پروژې هیواد دی او د پردي شاته ډېرې لویې تاسو پوهنه ډېرې طبي پروژې لري چې دا پېښې ډېرې هغه لاسوهنه ده په هند کې هغه لاسوهنه ده په افغانستان لیکن شک نشته چې دغسې ډلې ټپلې زموږ د شنیچزینپون چې په 2012 کال کې د ایران عمدتا د ایران دوی په پاکستان میشتو شیریا اتباعو کې پروجکت راشته وکړی دی او هلته تللي دي په سوریه کې په عراق کې په نورو ځایو کې د نورو مذهبونو په ضد جنګېدلې دي د نورو عمدتا د ایران د پروژو د ایران ایران د نفوذ خپرولو دپاره جنګېدلې دي دا خلک چې بېرته راځي هلته مړه شوي دي په سوریه کې په عراق کې زخمیان شوي دي ټپیان شوي دي خو خبره دې کې ده چې دوی چې بېرته راځي مقصد مخصوصا زموږ هېواد افغانستان ته دوی د جنګ دوی د یوې بلې ایدیولوژي او ذهنیت سره راځي او دا په خپل په وار زما خاوره خرابوي زما اجتماعي یا ټولنیزې اړیکې زما په وطن کې خرابوي نو په دې ترتیب د ایران د سپا هغه چې په ایران کې حاکمه ده اصلي هدف د مدیریت منطقې کې شکل دی چې خپل نیابتي ډلې نورو هېوادو ته لیږه هلته خپل نبوت خپراوه په عین وخت کې
مننه ګلیاس د زینبینو په برخه کې په مشال راډیو کې تاسو کوم راپور ترلو چې دوی بیرته راستنه شوي دي
نه د سس راپورټونه خو نشته څنګه تاسو خو ذکر وکړو دا وستوالی او دغه ډلې دي چې د پاکستان حکومت په بلوچستان کې او په سند کې او بیا په خاصه توګه معنی چې کوم ایران سره په پوله ده نو په دې معنی دلته زینو بریدونو ذمہواری چي دي کنه دغه ډلو خسته دي او ځینی وسلوالي په دې رستو کې په کراچۍ کې هم نیولې وو د پاکستان امنیتي ادارو بل دوی مده خبره چې د غوصاب څنګه خبره وکړه جان باصاب چې تغیرات خو هغه دي خو په پاکستان باندې د دې تغیراتو هغه سدس ډیر اثر ونه پریوزي هغه څنګه د پاکستان او دغه هغه لک بدل دي څنګه جان باصاب ډیر خو جغرافیایي توګه معنی یو ورکولو چې څنګه دا غزي جغرافیا دا کلتور دی دا غدي اول تک تاسو وګورئ نو سوړ لسکالا کورنۍ جګړه تیر شوې ده نو هغه میکانیزم او د پاکستان کو وګورئ نو هغه ډیر ځت په منځ کې
تو دلته ځینې شانس ځینې کتون کې وای په دې برخې ولا جانباز صاحب څخه هم وورو جانباز صاحب ځینې کسان دا وای چې د سوریه او د پاکستان شباهت دوړه اسلامي هیوادونه دي شیا دوړه لري سنیان هم لري په دوړو کې اکثریت سنیان دي په دوړو کې قومونه بیل بیل ژوند کوي یعنی دا سنې د لکه په افغانستان کې په افغانستان کې فرضاً په شمال کې هم پښتانه شته هم تاجک شته او حتی د افغانستان په جنوب کې هم تاجک شته پښتانه شته یو د ازاره او ځینې قومونه یو ځای سره ژوند کوي ځینې ازاره په مرکزی افغانستان کې هغه بیا نورو کې متیت دي خو په پاکستان کې بلوچستان تقریبا بیل وسی سنجان بیل ژوند کوي پنجابیان بیل ژوند کوي پښتانه بیل ژوند کوي په سوریه کې بیا ورته کوردان بیل دي په ترکمنان بیل ژوند کوي حتی علویان په دمشق کې متمرکز او مخکې دی واک په وخت کې عربان بیل ژوند کوي یعنی داسې ټولنه سره اخه دا تاسو څه نظر ده دغه شباهتونه نشته پکې
کومه ده پورې به څه چې دا شباهتونه پښتا او زه به دغه تاسو خبرې کوي دا د یو تصویر او کوم څه چې ځکه هزارگان په افغانستان کې د سې کمپاکټ ژوند لري هزارگان په افغانستان کې د پښتنو په منځ کې دي
بله
ځکه چې دا په منځ کې دی یا په شپه کې خو هغه قوچ په افغانستان کې کم دی هغه په دې کار دی په تاسو سره هم پرځي د دې یو ولایتو کې په شمال د افغانستان څنګه دا دی هغه شتون چې کمپاکټ دی یعنی نو په ګونه کې لږ دی کی نو په شمال کې هغه تاسو فرمایي په تنه تاجکان نو په ګونه یو ځای جوړ کړي او هغه ژوند چې مثلا په پاکستان په ټول ځان باندې چې دا په ټول ځای کې په ټول په وایو په ټول په لکه بل دي که په لوچستان باندې په کوم معلوم دي سیمه معلومه ده چې په ټول په بیت باندې بالکل هغه په افغانستان کې د ټول مشترک افغانستان قانون هو اما نور په تاریخ د افغانستان کې په پیج جنگونه مذهبي جنگونه هیڅ کله نه دي شي زموږ په یو سرک هندو آزاد ژوند او شیعه او سنی خو پریږده د بلې خوا په پاکستان کې مثلا موږ په کراتو په پیج جنگونه شاهد شواهد وو په کوټه کې د اوس په کورمه کې څه وشول
پاکستان سره بالکل دا خبر ساسو صحیح هم ده چې په پاکستان کې دا فرقه ایزي نښتې هم که موږ ګورو د دې تاریخچه هم لږ ډېره اوږده نه ده نام دی په دې نویمه او د اتیمه لسیزه کې چې کله د جنرال ضیاء الحق راغله دا غیر روسو چې کوم د کیسی شروع شولې نو هغه نه پسته د فرقه ایزي نښتې او د فرقه ایز هغه چې دی د جړلې نورې مضبوطې شوې او همدغه وجه ده چې تر اوسه پورې اوس په کورمه کې چې کوم ده د تیر د میاشت د اکتوبر میاشت کې کوم رئیسي تاوتریخوالی روان دی یو سل څلورش نه زیات کسان چې دی په هغه کې ووژل شول او اوس هم هغه سیمو کې تاوتریخوالی ترنګلتیا هغه چې دغه موجوده ده خو دا بیا په دې معنا هم نه ده چې دا بیا ډېر پراخه شي لکه بیا هغه مشران شته د هغه شته نو هغه کوشش کوي چې یاره په هغه دی فرقایزو مسلمانانه میچ دی پاغمانی قابو
خیر راخو واکپنان خدا کار کوي چې دا سراغه کې لیکن مثلا د بیا هم یو پرتلې تراشو مثلا په سوریه کې چې کله د سنیانو د حکومت په ضد جګړه شروع کړه یو ځینو علویانو ته چې واکمن وو یو ته بخښه مسلمان په سترګه نه کتل وای دا کافران دي لکه په پاکستان کې
لکه پاکستان چې
دا شعارو کې سي شیعه شیعه کافر کافر دا شعار په افغانستان کې نشته خو بیرته چې له دې بحث نه راو نه وزکنه بیرته مقایسه تر شو جنبه سره دا غدي کتونکو اندیشنه بیا هم دیته ده چې د سوریه د غوسنۍ وضعیت ممکن په همدغه ځای کې محدود پاتې نشي که څه هم وسنۍ مشانو یې دا ویلي دي چې له نورو هیوادونو سره سرکار نه لري وانه لکه په افغانستان کې طالبان دا خبره کوي لیکن د طالبانو راتګ سره د ټي ټي پی تاثیرات په پاکستان
کې جنبه سدي سره یو خبره ولم دا کوي چې په سوریه کې یو خاندان چې دی هغه سلور 50 کاله هغه په واقع پاتې شبی د لکه یو جمهوریت نظام نو هغه نو یو ډیکټیټرشپ لکه د سلور 50 کالونه یو خاندان چې دی یو کورنۍ هغه په هغه کې و په واقع و جنوا سره
تر هغه وخت چې زی پرونوسیرم په سوریه کې خارجي هلته رسنه دی چې اوس ایران لاس ایران د سې یو پالیسی چې اساسه خنمونه یم دا اوس افغانستان دی تاسو ویني چې په واقع اوم ددن اون اگر چې څه دې چې تر څو نه ما په خاص چې په هغه باندې زموږ ستونه نه ده خو تاسو ویني چې دا څومره دی لګالي او څومره ظرافت دا اوس نه یو حاکمانو سره چې غیر مشهود البته په افغانستان کې مدد دره خو کافي اوس سیاسي تلای سیاسي تعامل کې څومره دکن سنی مذهب اینټر سی سوریه کې د ایران نوبوس تیزیاخه په مخصوصه روسته د کورونی جګړې په دولسم کال کې هلته او پښتونېبه او پښتون او د ایران د خوا ډېر بار شروع او کوم ګورو چې هلته ترکیه هم په او کوم ګورو چې د سوریه سره هم جوړ باقي حتی د دې حیات تحریر شام سینو مشتانو سینی جورجیا هم سره روان دي پای وخت مو نشو کولای چې ورته پټو د نسنلي روسیا اوس د دې چې موږ جوړ راځو د سوریه کې حتی هم په پاتي عناصر راغلم چې حاکمیت روسي دي او هم هغه څه چې اوس د دې مشروطه وایي او په شو هغه حیات د هیر شام ده ک نور دې کوردان دي ټوپمنان دي نور دي د خو بیره دي دا چې تاسو دونس نو دا او اني
ترتیب د اسرائیل باندې علاوه فاکتور جنبه یو بل شي تکرار شوې د خطر چې د عباس دی بل خطر هول کو چې د سوریه د وسلوالو له دغه بریالیتوب نور خلک څه زده کولای شي. مثلا د دوی د مشر چې دی د هیئت تحریر شام الجولاني چې بل نوم یې اشاره ده، دی ډیر نرم روان دی. مثلا ما مقدمه کې اشاره ورته وکړه چې فرضاً د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ضرورت باندې وایي چې دا نن سبا دې ته ضرورت نشته. د نجونو د تعلیم په برخه کې داسې څه خبرې نه دي کړې چې
دا مانه ده.
او د همدغه علت دی چې نړیوال سره لدی چې د یو وخت له هغه سره ارتباط درلود، له القاعده سره و، خو بیا بیرته ویلي و چې له القاعده بیرته راګرځېدلی ده. خو دې ته زمینه برابر کړې ده چې نړیوال ممکن د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. څه فکر کوي چې په کابل کې واکمنه اداره له دې څه زده کولی شي؟
کوم خبر شبر چې په کابل کې حاکمه اداره د زده کړې توانایي نه لري او د زده کړې ظرفیت نه لري. که چیرې په دغه ترتیب چې دوی اوس ځان پوزیشنوي، دغه کوم ابزارونه چې دوی کار اخلي، دغه یو دندګي، یکتازي، خودسری، جاه‌طلبي، کاملا افراطي،
غیر افغانی. جان باسه سوال داو دا شان خودی دا خو لکه څنګه چې تاسو ویل چې دوی یوازې د حکومت یوازې په خپل لاس کې ده. فرند سوریه والا چې دی یو خو مشر ماخت اداري کې مشي پر غاړه وانه خسته د دغه نور برخو ته چې ما مخکې اشاره وکړه په دې کې نرم چلی شي
بشري حقوقو لکه چې کوم څنګه د پاره کې زیات لکه اغه بنديان چې کوم د رژیم د اسد رژیم کې لکه هغه پری خودل
عمومي اف البته طالبانو ویل چې ما اعلان کړی ده، لیکن که سبا د دوی حکومت په رسمیت پیژندل کیږي آسانتیاوی ورته راځي. فکر نه کوي چې په کابل کې واکمن طالبان هم ممکن دي ته فکر وکړي چې راځه په دې حکومت کې نورم لزان سره یو ځای کا چې تام دغه سی یو ګام واخلي؟ بالکل، هغه وخت به
دا طالبان نوسی او د افغانستان احتمال نوم با امارات نوز هغه به بیرته افغانستان شي چې باید شي او کی بیل شکه. خو خبره دا ده چې دا تحول به په څه ترتیب راځي. اوس چې موږ دغه مشران چې زموږ په مخ کې دي، که هغه هیبت الله نامعلوم و نامجهول دی، که هغه دغه سراجیان حقانیان دي او دغه سری نور دي، ګرچې د دوی په منځ کې اوس لیدل کېږي تضادونه او دغه د حقانی خلیل حقانی مړینا کېدی شي یو څه سره ټکانونه دوی ته ورکړي. خو په هغې صورت کې که چېرته دوی انعطاف پذیري خواته ورشي او سوریه دوی ته ریښتیا سره یو درس شي او همدغسې چې د رسنیو فشار، د جهان فشار، د منطقې فشار، د افغانستان د خلکو تر ټولو دمخه فشار په دوی باندې وساتل شي، کېدای شي متحد درجه د دوی په منځ کې تغییر او تحول راشي او سوریه دوی ته یو درس شي. خو په هغه صورت کې به بیا دا نور طالبان او امارت نه اوسېږي، دا به یو مشروع خواته افغانستان لاړ شي او افغانستان کې به یو مشروع حاکمیت رامنځته شي.
مننه. وبخښئ که بیرته پاکستان مسلې ته راشو، تقریبا پی ټی پی تحریک طالبان پاکستان لومړی ډله ولا چې د دمشق سقوط هر کلای وکوه او هغوی ته مبارکي وویله، دا څرنګه په پاکستاني رسنیو کې په دې برخه کې څه خبري راغلي؟
په پاکستاني رسنیو کې که موږ ګورو کنه، نن هم د پاکستان د دسمبر په 12مه باندې د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوس په خپل 19 خبري غونډه کې دا خبره کړې ده چې دوی د زمکني بشپړتیا، سلامتیا او حاکمیت د سوریا هغه په کلکه ملاتړ کوي. نو کوګوري حکومتي په کچه معنی هم وی چې دی په دې باندې غندل نه دی چې د شام کې د بشار الاسد حکومت را نسکور شوی، هغه دی خو هغه د ځمکني بشپړتیا او د حکومت خبره کړی ده او له هغه ځینې د پاکستانانو د راويستلو هغه هم حاصل چې دی هغه هم روان دي. په پاکستان کې تاسو د وسلوالو طالبانو یا د حکومت تر بندیز داندې د طریقې طالبان پاکستان خبره وکړه، نو هغه خپل فعالیتونه یا دغه هغه ته سنه سه یو شی ورکی دی، ته یو تقویت په نور مل ورکی چې البته د اسلام پال ډلې چې دی هغه په
واقعیت
کامیاب شوی، نو موږ خپل مبارزه چې ده نو خو د پاکستان او بیا په ځانګړي توګه د شورش وګوري دا د پښتنو په سیمه کې دی، که په بلوچستان کې دی، البته په پښتون میشته سیمه کې دی، که په خیبر پښتونخوا کې دی، نو په خیبر پښتونخوا کې دی، نور سیمه چې دی هغه خو بالکل په پر امن دی پنجاب پر امن دی سندھ پر امن دی
پنجاب هم وس فرضاً پنجاب کې دوی او بخشي
پنجاب کې دوی به غنور مسلکونه دي
نه کوي نه خو پنجاب کې دوی راپور نور کې به 13 میاشتې کې چې د تر هغه ورو په ضد باندې 200 عملیات دوی وکړل د خوري زیات دي
نه خو
بلوچستان کې بلوچستان کې خو پښتانه نه دي بلوچستان پاتې دي لیکنه
په هغه کې خو وګوري کنه شیبر صاحب په د پاکستان الیکشن ډاینامکس تاسو وګورئ نو زیاتره چې کوم د نام نه پیخی دی هغه د موږ د خیبر پختونخوا د قبایلی زلو کې دی زیاتره پیخی او د نام نه او پاغي منی وار منی خو حکومت به دا وایي چې موږ دلته عملیات کوو هدفي عملیات کوو پیله خو داسي و چې په لومړي سر کې چې عملیات په قبول نو پورا په لکونو خلکو به کور شول خو وس دی هغه عملیات ته د نوم بل ورکړي چې ټارګټډ مطلب هدفي عملیات من کو هدفي عملیات مقصد دا دی چې خلک وبکورکیږي نه ومنغو ورزو چې ديزي کې بس موږ ته خوفیا معلومات راغلي دیو ديزي کې وسلوال پټ دیو موږ په ديزي کې هغه وکړو
او مننه خو ک جنبا سپ تاسو فکر کوي لکه څنګه چې ګلایاس هم دا خبره وکړه چې کې دېشته لکه د ټي ټي پی هوندې ډلې یو روحیه واخلي چې ولا په جګړه باندې ممکنه ده چې مخته پس لاړ شو په پاکستان کې د فرزن بلوچستان هم جګړه کوي او د پاکستان جګړه لکه ګلایاس چې ویل چې د پښتنو په سیمه کې او په بلوچستان کې دی البته د پنجاب خواته هم سختري سو سرایت کړي راځي هغه ځینو کې هم عملیات روان وي کله ناکله خصوصا په جنوب د پنجاب کې څه فکر کوي چې دا وسلوال به داسې یو روحیه واخلي د سوریې له سقوط وروسته
خو هغه شوبر په سده چې د تبلیغاتو تر کچا خو به شک چې ځان ته روحیه ورکوي ځان به تشویقوي ځان به ترغیبوي تحریکوي چې ګوري هلته هم دغه یو حرکت رامنځته شوی دی خو زه فکر کوم چې دوی د یوې خوا ځان غولوي او د بلې خوا اذهان منحرفوي هغه شی چې په سوریه کې رامنځته شوی دی تر هغه شی چې په طالب نومیږي په افغانستان کې یا په پښتونخوا کې یا په ټولي توګه اخوا په پاکستان کې دوی سمه ده چې د شعارو تر کچه به یو څه سمون ولوي یو څه ورته والی به ولوي اما دا ډېر متفاوت څه جنبشونه دي کېدای شي چې بیا هم وایم چې د ډېرې داسې عمیقې ایدیولوژي له نظره کېدای شي په کې تړاوونه به اوسېږي خو د دوی اهداف ډېر متفاوت دي مخصوصا که دا حیات تحریر شام اوس وڅېړي د دې هغه کوم تحول چې دی مانس کې راغلی دی په فکر کې راغلی دی هغه ورته نه دی طالبانو ته تاسو هم
خیر خو وبخښئ خو دوی وبخښئ د حیات تحریر شام اوس ورته ګورو چې دوی په نظر کې بدلون راغلی دی په خو خود دوی په نظر کې بدلون نه راغلی د محمد الجولان یو وخت لال قاعده سره یو ځای و بیا له داعش سره یو ځای و بیا له داعش سره جګړې وکړې کنه لیکن اوس وخت رسیدلې دی د سشکاری سې دوی خپل ملي ارزښتونه غټو ته وفادار دي
بالکل جناب خبره چې دې دغه تحول وکړ دا شخص فرمایل او هم شمیر د القاعده سره ولکې چې دا دایشت سره او بیا النصر سره وزدار دې دبل حرکت را مست کړی دی په بل نو حیات داخل شو یعنی دغه تحول د تلویزیونی بیا د بلې خوا سوریه متفاوته ده سوریه کې د سوریه تاریخ بل دی او افغانستان تاریخ ډیر متفاوت دی هغه سره اما که چې دایشت په افغانستان کې نشي ریښې غځولی همدغه سې په سوریه کې تر دې حده نور دغه فوندمنتالیزم چې ورته کار وشو د ایران دخوا د داعش دخوا د نور دخوا هغه سې نور فکر نه کوم چې
وبخښئ جانباز صاحب وبخښئ ستاسو خبره نیسم تاسو داعش ته اشاره وکړه همدغه داعش له سوریه تر افغانستان او پاکستان پورې راورسید
اوس خبره دا
خو ریخي خو اغرنګ نه دي جانباز صاحب خبره سم هم ده چې ریخي خو اغرنګ جړل دي خو اغرنګ پخې نه دي چې څنګه او هغه خټیر ځت د اغم لري څنګه جانباز صاحب خبره وکړه توافت لري ځت فرق لري اغه سیمي او د افغانستان او څنګه د پاکستان
فرق بیل خبره د واضح خبره د بیل جغرافي دی بیل زایونه دي لیکن همدغه وسلوال د داعش په دوم باندې چالت شروع شول په سوریه کې په عراق کې دا تر خیبر پښتونخوا را ورسېدل او دا تر افغانستان ورسېدل د افغانستان تر شمال ورسېدل یعنی د دې بحث له پایله سم دا بحث را شروع کو خبره دا ده چې په خو به یو بغاوت په یوه محدود جغرافیه کې راټاویده نن سبا که د انټرنیټ برکت ده که د ارتباطاتو برکت ده ډیر خبري شي نو ځکه دغه اندیشنه شته چې همدغه د سوریه بغاوت چې اوس کامیاب شوی دا تر عراق هم وغځیږي تر ایران هم وغځیږي
اوس که د پاکستان خبره تاسو کوئ کنه نو جنبا صاحب هم د خپل نظر ورکی چې په بنگلاديش کې داسی نواجد حکومت ختم شو نو په پاکستان کې دا اوازی او دغه شروع شو چې په بالکل د بنگلاديش پسند په پاکستان کې هم با خلق په سلوکونو روزي او یو ګوند کوشش هم وکړلو چې داسې قسمه حالات جوړ کړي
د عمران خان ډلې
دغه
خبره یعنی د عمران خان ډلې دې ته تبلیغ وکړي چې دا ځکهونکې باید راووزي او یو بغاوت وکړي اما بیا هم د دې خطر شته که بس راغوند کو جانباز په مجموع کې که چرته دی په افغانستان کې واکمن طالبان له سوریې څخه زده کوي مخکې تاسو دې ته اشاره وکړل لیکن په پاکستان کې ستاسو په باور د حکومتونه له دغه څخه بغاوتونه څه زده کولی شي؟
خبره دا ده چې پاکستان د مکمل تباهي خواته روان دی. په پاکستان کې نن سبا اتنیکي شخړې اقتصادي بحران خپل عمق ته رسیدلی دی، سیمایز شخړې، سیاسي شخړې. تاسو خپل ګوري دا هیواد نن مثلا د دوی دغه شهباز شریف دی صدر اعظم دی، ودې ته اړ دی چې د هیبت الله خوري ته بولي چې هغه به ورسره مثلا په دغه د ټي ټي پي په موضوع کې څومره جوړجاړی وکړي که به یې ونه کړي. یعنې دا هیواد ځان یې قصدن خپل په لاس په لوی لاس د دغه جنرالانو د دغه استخباراتیانو د لاسه په لوی لاس ځان تباه کړي او کندې خواته وړي. تاسو ګوري د پښتنو په اولین ځل د تاریخ کې په دغسې یو پرتمینه توګه پښتانه راټول شو، لویې جرګې وکړه، سره له دې چې څومره فشارونه څومره تهدیدونه دوی ولیدل، څومره بندیان شول، څومره ووژل شول، شهیدان شول. د بلوڅانو حالات تاسو ګورئ، همدغسې په ټولیزه توګه سیاسي عمران خان ته 50 کاله 100 کاله قید ورکوه.
ما نه نه دا بحث په د دې ځینو کتونکو په دغه خبرو رايوځای کو وای کله چې په یوه سیمه کې شخړې وي ویل سي په سوریه کې شخړې دي شاید تاثیرات تر افغانستان او پاکستان پورې هم وي. که چېرته په افغانستان کې حالات ګډوډ وي لکه چې د شوروي اتحاد ځواکونه افغانستان ته راغلل، هغه د بېنظیر بوټو خبره وای د کلاشینکوف کلچر په پاکستان کې عام شو. که په پاکستان کې شخړې وي او جګړې وي افغانستان ته به ځي، که په افغانستان کې وي پاکستان ته به ځي. نو دغه ټول شخړې یو حل را غواړي چې ریښې باید وچی شي. نو له همدې سره د عباس راغونډ کوله کتونکو هم مننه کوم چې تر دې دمه د عباس را سره وکړو. تر بیا مو خدای مات.
I'm not afraid to die. شان